السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې سهارنۍ خبری مجله کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغان حکومت هڅه کوي چې قطر کې د خبرو له لارې طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. پاکستان هم د ورته هڅو ټټر وهي.
Delegation is in Doha.
Zmush plaway pa Doha chiray. Zafanistan pa chola usabat ki zmush shkara gachi di.
Germany wa yi haqa Afghanan lakhpali khawri nabasi che da kadwalai gukhtani irat shiwi.
Also die Situation in Afghanistan ist schwierig.
Afghanistan ki waziyat sakhti. Stunzi urad pa urad pa ziyati du di. Zmush waziyat khawru.
Lai jagro da bezaya shu kasanu hal muham akhistai. Au Germany la Iran gukhti che atumi talun ta da urgirzi do pa barkha ki narmakht wukhi. نن پنځشنبه د زمري 28 او د اگست 12 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. د پاکستان صدر اعظم وایي طالبان د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا غواړي. طالبانو د کندهار زندان مات کړی او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړې چې درې څلور میاشتې مخکې چې د طالبانو د مشرانو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو دوی هڅه وکړه چې د سولې خبرو ته یې وهڅوي. خو د عمران خان په باور د طالبانو خبره همدا وه چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غنی له واک نوی لری شوی. ولسمشر غنی مخکې ویلی و چې دای چمتو دی وار لمخه انتخابات تر سره شي او واک پریږدي. خو دای پراته لدی استعفا نه کوي. لنګدې ولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې روان دي خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشی کړی دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او د چهار شنبې په ماښام زندان ته ورننوتل. د سرچینې په باور حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې په سلګونو زندانیان د کندهار ښار له محبسه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 یاد شوی وو. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه نیولي دي او د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره یې سختې حملې روانې کړې دي. رویټرز آژانس د ترکیه د دوو جګپوړو چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستي د چهار شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د طالبانو د پرمختګونو سربیره انقره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره په خبرو بوخته ده. طالبانو په خوا ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په خاطر دی په افغانستان کې خپل پوځیان نه پرېږدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو جګپور غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پرس آژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو د زور زیاتي په وړاندې د خلکو دفاع ته ادامه ورکړي.
Our top priority remains peace.
زموږ لومړی ټوب سوله او د سیاسي روغې جوړې لپاره خبرې دي. خو بله دنده هم لرو چې له خپل هیواد او خلکو د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د مخ په سیاسي ژوند کې خشونت مخه ونیسو او د خلکو دفاع وکړو.
فیصل زیاته کړي چې القاعده شبکه هم د طالبانو په ملاتړ جګړه کې برخه اخلي خو طالبانو پخوا ویلي چې له القاعده سره اړیکې نه پالي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼې واده وکړي په زوره مجبوره کیږي چې مسلمانان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته له حکومت وغوښتل چې پرېږدي نږدې د دوی لوڼې نور په جبر مسلمانان شي. د پاکستان شاوخوا 90% کې خلک مسلمانان دي، خو د دې ترڅنګ هلته هندوان او مسیحیان هم ژوند کوي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډالې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډالې کمیس چې د ده لپاره یې د 1.5 شمېره غوره کړې ده رسنیو ته ورښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسي سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسي به د کال نږدې 1.5 میلیون ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي. دای د اسپانیا د بارسلونا پیاوړی لوبغاړی و چې تیره اونۍ یې له بارسلونا سره وروسته تر دې خدای پاماني وکړه چې د کلاب د ده تړون تمدید نه کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 چیچی شل، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 چیچی شل، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 چیچی 28، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 چیچی 30، او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 چیچی 20.
سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې افغان پلاوی نن د توریکا پلاس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر ښارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دې درې ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دوه اړخیز اعتماد باید ترلاسه شي، پر ښارونو او خلکو بریدونه بند شي څو یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ترویکا پلاس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې دریمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیه او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب رسنیو ته په یوه سوالي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر ریاست جناب محترم
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوه مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی، پر ښارونو د طالبانو د بریدونو سمدستي درېدل. دویم، د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې یوې میاشتې کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله په پرونۍ غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ترویکا پلس غونډې په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو ته شمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري، چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړي دي، هیواد یې د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموش پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره غږیږم په دوحه کې دی. له ټولو خواو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکارا ګټې دي. د دې لپاره مو تر خپلې واسې هڅې کړې دي او دې هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ته چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نه شي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
ومریدل چې په افغانستان کې د جګړو په چپانده کېدو کې هلته په دوحه کې افغان چارواکي او د غرض نړیوال متحدین هڅه کوي چې طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. دا کار څومره امکان لري؟ کاناډایي میشته افغان کارپو کاظم حزب الله د مهال سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدې پیل کو چې د دوحې غونډه چې نن درېمه ورځ ده او د چین، روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو استازي هم پکې دي، څومره به طالبان په رښتیا هم وهڅوي چې له دې روانو جګړو لاس په سر شي؟
مننه، ډیره مننه تاسې نه چې ماته بلنه راکړل. دلته دا سیده چې طالبان زما په فکر هیڅکله هم نامده کیږي چې په افغانستان کې سوله وکړي، ځکه چې دوی ځان فاتح ویني. دوی داسې فکر کوي چې تر اوسه پورې نیم افغانستان نیولی دی، او دغه کم شور چې په نړۍ کې جوړ دی، داسې د واشنگتن پوسټ خبره وکړه، په دې باندې هم اعتبار کوي چې ګواکې دوی به کابل هم خدای نه خواسته زر ونیسي. نو دوی دا په دې موډ کې دي، نو په دې خاطر دوی فکر نه کوم ک معنا خیزه خبرو ته کینی او سوله وکړي، دا امکان نه لري. بل طرف ته پاکستان هم د دې تر شا کلک ولاړ دی، او پاکستان هم د ډیر پخوانه دغه پروسه چې شروع کړې ده د طالبانو، دا هم د دې پاکستان تر شا ولاړ، او هغوی هم دا خواهش لري چې طالبان راشي. او پاکستان یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه لري، یو قوي استابلیشمنت لري، نو په دې اساس فکر نه کوم چې طالبان سولې ته آماده شي.
او ډاکټر صاحب، تاسو حتمان دا هم اوریدلی دی، موږ په خبرونو کې هم درلودل چې عمران خان وایي چې دوه درې میاشتې مخکې چې کله طالبان ورغلي وو، هلته غوښتنه کړې وه چې تر څو ولسمشر محمد اشرف غنی له دندې لاس په سر نشي، استعفا ورنه کړي، دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. فکر کوي طالبان به لا هم په همدې دریځ ولاړ وي چې دا د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
طالبان د پاکستان د ډیر تاثیر لاندې دي، ځکه چې پاکستان حمایه کوي. پاکستان د دوی مالی سپورټ، د دوی هر قسمه سپورټ پاکستان کړی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د اشرف غنی سره ډیر مشکل لري. دا غوښتنه دوی مخکې هم بار بار کړې ده، د اشرف غنی سره، د اشرف غنی د کابینې، د اشرف غنی د نږدې ملګرو سره، مثلا امر الله صالح سره، د امنیت مشاور سره. نو په دې خاطر اصلا دا د پاکستان غوښتنه ده. طبي خبره ده چې پاکستان غواړي، هغه به طالبان هم غواړي. نو زما په فکر سره چې د پاکستان غوښتنه اصلا دا ده چې غنی دی لري شي، او دا ورسره طالبان مني.
نو پاکستان د محمد اشرف غنی او د دې کابینې لکوم اړخ نه ویره لري، ولی خودی افغانان دي، ممکن سیاستونه په پاکستان ډیر اغیز ونه کی.
دا څه چې اشرف غنی او د ملګری د پاکستان د ستراتیژیک عمق په مخ کې کلک ولاړ دي، او طالب او پاکستان د طالبانو په وجود کې خپل ستراتیژیک عمق ګوري، هغه په کې ورته تضمین ښکاري. نو په دې خاطر باندې دوی نه غواړي چې غنی دی. او دویمه ګټه په کې دا ده چې هر کله چې غنی نه وي، دغلته یو لوی تشه راځي. لوی تشه چې راغله، په دې کې خپل د طالبانو ګټه ده. طالبان د دې تشه نه استفاده کوي او نظام په خپل لاس کې نیسي. دا اوس په دغه حالاتو کې چې یو څه نظام شته، غنی په ځای ناست دی، باوجود د دې نه هم دوی دومره خارونه ونیول، دومره ولسوالۍ، دا چې یو تشه رامنځته شي، بیا خو به تاسو ته معلومه ده چې دوی برلاسي شي.
او ډاکټر صاحب، د وروستوي کې یو هشټګ هم روان دی په افغانستان کې، یا د افغانانو لخوا په ټوله نړۍ کې د پاکستان پر ضد باندې، څه فکر کوي؟ په دوحه کې هم نړیوال راټول شوی دی، د ملګرو ملتونو، امریکا استازي شته، دغه نړیوال څومره کولای شي دغه واقعیتونه درکړي او پاکستان باندې فشار راوړي چې بل اخره په افغانستان کې د کومه جګړه چې تاسو یې د پاکستان بولې، افغان حکومت هم ورته نظر لري، دغه جګړه یو څه کمرنګ شي او ولس د آرامۍ سا واخلي؟
زه فکر کوم چې دا وخت د نړۍ اکثره هیوادونه، غټ هیوادونه، د کنفیوژن یا یو دغه سره ښکار دي، نه دي پوهې چې څه وکړي. یو طرف ته طالبانو تقریبا نیم افغانستان ونیو، بل طرف ته پاکستان تر شا ولاړ دی، نو او بل طرف ته دغه نړیوالی سیالۍ ډېرې مغلقې شوې دي. نو زما په فکر سره دا وخت به راځي چې نړۍ به د پاکستان په دغه لوبه باندې نور هم پوهېږي، او دغه تهدید به احساسوي، او خدا دا ربط لري د چین او د امریکا د رقابت سره چې هر اړخ هغه واغسته نو د هغه په نتیجه کې چې څه نوې سیټ اپ یا څه نوې ترتیب جوړیږي نړیوال هغه به د پاکستان آئندہ تضمینی هغه معلومی به چې دا پاکستان
سره ورته ډیر مننه په کاناډا کې مشت افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوریدونکو په دې سهارنۍ خبری مجله کې په نور پزلپوري راپورونه هم درته لرو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ خو اوس راځي دې ته غوږ شو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي
آیا طالبان بیا پر ټول افغانستان ولکه ټینګولی شي دا د نیویارک ټایمز رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی د دې لیکنې لیکواله کریستینیا ګولد باوی تر ډیرو پورې طالبانو له دولتي ځواکونو سیمې نشوای نیولی خو په وروستۍ یوه اونۍ کې د نه ولایتونو مرکزونه ونیول او په دې توګه د افغانستان پر سیاسي مشرانو او امنیتي ځواکونو فشار راوړ د افغانستان په شمال کې د طالبانو لاسته د ښارونو لویدو دا ویره پیدا کړې چې طالبان په دې توګه له کابل راچاپېر شي او د جګړې له لارې د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړي د نیویارک ټایمز رسپانې د لیکوالې په باور اوس د افغانستان حکومت باید پریکړه وکړي چې د کابل په شمول په هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې دي یا خپل ځواکونه له سره منظم کړي او یا له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي د لیکوالې په نظر په شمال کې د طالبانو چټک پرمختګ د دې ډلې په وړاندې د هغه سیمې مقاومت چانس کمزوره کوي چې په 1998 میلادي کال کې د کابل له نیولو وروسته دا ډله په شمال کې ورسره مخامخ شوې وه ایوننګ ستاندرد رسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې لویدیځ افغانستان ته شانه شي اړولی په یوه تبصره کې لومړی په وروستیو ورځو کې د طالبانو پوځي پرمختګونو ته اشاره کړې او بیا یې لیکلي چې له دې سره سره د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی د دې رسپانې پر اساس بایډن به شاید پښیمانه نه وي خو خپلو خبرو ته ښه الفاظ نه دي انتخاب کړي رسپانې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د لګښتونو او د سرتیرو د مرشوب لولو یادونې وروسته لیکلي چې بایډن غواړي د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي او دا د درک وړ ده خو هلته یې د عمل کوم پلان نه دی پریښی او له همدې کبله د دغه هیواد نسبي ثبات په چټکۍ د خرابېدو لور ته روان دی ایوننګ ستاندرد کلی کلویدیز افغانانو ته شاوړوي د دوی برخلیک به د طالبانو لاسته ولویږي او دا هیواد به ممکن یو ور بیا پر لویدیز د حمله لپاره د ترورستانو پر خوندي مرکز بدل شي رسپانې د ملګرو ملتونو پر اساس لیکلي چې د اپریل له میاشتې تر اوسه پورې طالبانو او د هغو بهرنیو ملګرو د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې تر 15500 ډیری حمله کړي تر 1600 ډیر ملکیانی وژلي او تر 3500 ډیر نور مجبور شوي چې خپل مینو بې ځای شي رسپانې د دې یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د شزو او جنو په شمول د بشري حقوقو سرغړونې زیات شي او لا هم ډیری شي
جرمنی او هالند په افغانستان کې د جګړو له شدت سره لخبرو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو چارې زندولې دي دا چې ولې تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو
په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو جرمنی او هالند اړ ایستې دي چې تر نامعلوم وخت پورې هغه افغان کډوال چې نه دي منل شوی د هغوی له ایستلو لاس واخلي د راپورونو له مخې په جرمنی کې د نشته 150 افغان کډوالو د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي دي چې باید د هیواد ووسی د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت ویان سټیف هالتر د چهارشنبه په ورځ وویل چې امنیت ته د اندېښنې په پار د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درېدلی دی
په افغانستان کې وضعیت سخت دی ستونزې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي موږ وضعیت څارو بل لوري ته هغه افغانان چې باید له جرمني اخراج سي شمیر یې شاوخوا 150,000 ته رسېږي دا لویه ډله ده چې باید له جرمني وایستل سي
د دې سربیره چې کډوال جرمني د اوس لپاره نه باسي د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه افغانان چې درخواستونه نه دي منل شوي د مهاجرت د پالیسیو د چوکاټ مخې به په جرمني کې پاتې شي هایکوماس د کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو هرکلی وکړ. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له جرمني غوښتي وو چې د اکتوبر تر اخره کډوال ونه باسي. بل لور ته یونان چې له دې لارې افغان کډوال تر ډېره لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي ویلي دي چې اروپایي ټولنه په داسې وضعیت کې نه ده چې د 2015 کال په څیر په لکونو کډوال ومني. د یونان د مهاجرت وزیر نوټس میتاراچی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو د چارو درېدل شاید د دې سبب شي چې ډېر افغانان د اروپایي ټولنې هیوادو ته راشي.
زه دا درک کوم چې افغانستان له سخت وضعیت سره مخامخ دی. موږ د اروپایي ټولنې په توګه دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې د شخړو د مخنیوي لپاره اغېزناکې هڅې وکړو. د هغو کسانو د ایستلو د چارو درول چې نه دي منل سوي د افغانستان په دې سخت وضعیت کې ناسم پیغام لېږدوي. ډېر خلک به د افغانستان پرېښودو او د اروپایي ټولنې پر لوري راتک ته وهڅوي.
د یونان د مهاجرت وزیر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له ترکیې سره مرستې زیاتې کړي چې د هغو کډوالو غم په خپله خاوره کې وخوري چې د افغانستان راځي. خو په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل او د طالبانو له لوري د یو شمېر سیمو نیول اروپایان اندېښمن کړي دي چې یو ځل بیا به د 2015 کال په څیر د اروپا لور ته د افغان کډوالو بهیر ورمات شي.
افغان کډوال په کور دننه هم جګړو بې ځای کړی دي او بدې ورځې ګالي. کابل ته راغلو دغه بې ځای شوو له ازادي راډیو سره د ژوند ترخې کیسې شریکې کړي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو شدت او د خلکو بې ځای کېدل. 28 کلنه نور بیبي چې د څو وړو ماشومانو مور ده وایي له خپلو ماشومانو سره د جګړو په سرو لمبو کې له کندوز ښاره په یوه جوړه جامو او چادرې کې راوتلې او د کورنۍ پاتې غړي یې لا هم د جګړو په سیمو کې پاتې دي.
ماشومان او برقه مې له ځان سره راواخیستل. کور مال هر څه مو هلته همداسې پاتې شول. د مرمیو لاندې مو ځان په یو ډول راوویست. کور کې مو هوا نه ولګېد. ټول کور یې را خراب کړ. پلار مور او دوه وروڼه مې همالته پاتې شول. ځکه په موټر کې ورته نور ځای نه و. 1000 افغانۍ مو یو موټر راونیوه. هماغه شپه موږ حرکت وکړ خو بیا په پولي خمرې کې په جګړو کې بند پاتې شو او کابل ته د سهار په 5 بجو راورسېدو.
د نور بیبي په شان ګڼې نورې کورنۍ هم له کندوز، تخار، بغلان، فرا، نیمروز، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کابل ته را بې ځای سوي او پر واټونو سړکونو شپې ورځې تېروي. سیف الرحمن وایي دلته له سخت حالت سره مخ دی خو یوازینۍ غوښتنه یې سوله او د ولایتونو آرامي ده.
له دولت مو غوښتنه دا ده چې موږ وایي تیر لو بوړو او غړی مو د موږ ولایتونه آرام کړی چې خپل ولایت کې آرام ژوند وکړو. دلته مو څه حال دی؟ درې ورځې کېږي چې راغلی یو. نه اوبه را رسېږي او نه ډوډۍ. دلته په دې ځمکه او شنو وښو کې لوېدلی یو.
زربېګم چې له بغلان ولایته راکډه سوي ازادي راډیو سره یې هغه ناخوالې شریکې کړې چې په خبره یې د طالبان له لوري ورسره سوي دي. زربېګم ادعا کوي چې یوازې په نهرین ولسوالۍ کې څو ځوان نجونې طالبانو په زور له ځان سره بیولي او ځانونو ته یې په نکاح کړي دي.
طالبان خپله پوهیږي چې موږ یې له خپلو کورونو د ټوپک په زور راوویستو. زامنې راته ووژل. لوڼې مو ځانونو ته په زور نکاح کړې. په نهرین کې خو له هر کوره دوه درې ځوان نجونې له ځان سره بیولې او ځانونو ته یې نکاح کړې. موږ مجبوره شو چې ځانونه مو له هغه ځایه وویستل. موږ یوازې په یوه شپه شپږ دېرش شهیدان ورکړل. ځوانان له خپلوانو او کورنیو یې راته قتل کړل.
که څه هم د زربېګم په شان اداوی مخکې هم سوي وي خو طالبانو بیا دا اداوی رد کړی دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت رسنیزې برخې غړي بهاوی رضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې زر تر زره یادو بې ځایه سویو ته مرستې ورسوي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په خبره یوازې په یوه اونۍ کې کابل ته د بدخشان، بغلان، کندوز، تخار او ځینو نورو جګړه ییزو ولایتونو شاوخوا 15,000 کورنۍ راکډه سوي چې اکثره یې له اقتصادي ستونزو او د سرپناه له نشتون سره مخامخ دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل
نشي کولی چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدیږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنز د هوکړې ته په رسېدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ. اوس هم لنډ خبرونه اورو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې اشرف غنی له جمهوري ریاست نه وي لرې شوی طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان ویلي چې طالبانو دا خبره دوه درې میاشتې مخکې پاکستان ته د سفر پر مهال ورته کړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشي کړي دي. طالبانو هم ادعا کړې چې دوی دا کار کړی دی. د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت سلاحکار جاوید فیصل دغه راز ویلي چې د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کیږي چې د طالبانو زور زیاتی مات شي او له خلکو دفاع وکړي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلېدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی شوی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د اف ام په 3.5 څپو او دغه راز په منځنیو 1290 څپو د سهار لوو د ماښام تر وو بجو خپرونې لري.
د ژوند رنگونه
انو می وغلا هوا دروغنه اصلا د لغمان ولایت ننګار وسلی سیدونکې
په لغمان کې لپولو پټینه راتو یا څوجره بزمکه هم ده او څه کوي
تقریبا لز دولس جری وو فاندازه نو هلته مختلف پسونه کیږي.
تاسو خپل چی کوي؟
مون غنم کرو، وریج کرو، جوار کرو، پمبه کرو، مثلا ترکاری باب کرو، سی ترکاری کې هر څه یي مثلا کشو، پیاز شو، کچالو شو.
لځان راتو یا خپل دی بزګری دی قانیز داده
او ولې نه ترافی خلک طبي خبره ده که دا خبره کړم نه د خوځدم دا کوي امغم کار ده ملته معلومه خبره ده چې کوي هو پیګو په ولن پیګو
د کوم فصل کرل د ډیر خوخیږي.
ما ته خو خپل دا وری چې کله موږ شولې موږ ته وایي کنه اول خو و چې شولې دا بیا موږ په میاش تقریبا سلوی خورزی په وبو کې پریدو هغه نه بعد بیا پټی کې شیندو چې موږ شیندل هغه بیا رسیدي بزغله هغه نه بعد موږ نه حل کوو نه حل ورته وایو بیا شر راغړو لس کس شر کس داسې راټولې کې ځوانان د کلی منطقې یو بل سره کومک کې مرسته کوي چې بیا شر په نوم یادې کې نوم دا راکو نو دا ډیر د سې خاص خون کې او په اخر کې ځوانان یو میله دامي چې تر پټی یاد از موږ څخه اخیری شي کار خلاص دي موږ ورته لړلو وایو هغه پټي والا هغه کور والا څوک سي دي دي هغه اوسېدونکي کنه مثلا د چا دا پټي سي د چا کار سي کو هغه په پټي کې خټو کې هغه کور غړو را غړو وي دا ډیر دي دي ځوانان د فار ډیر جاری وي او ډیر دي دي فار د سي په تمنا کې وسوسه کې سي سي دا اوس دا زر زر دا پټي نه خلاص سي او موږ دا پروګرام
والے تم کوم مخ چپ خټو کې درړولای
ولې نه ته بن د معلومه خبره ده سي ډیر شه شري مغه قربا دیاده مغه کی درس پینزلس کسانو زور خصوص نه لري تبي خبره ده چې یو ښه
لاس پینزلس کس یو نفر ته
وي خو ته کیږي او یو خاطه کیږي دا به عادت خاص وبلې يم نه چې کله خدای مغه سي کم لاز زوبل کیه په خاص وبلې یا غیر کی خو خپل اساسي وصول نه په موصول سره دی هغه کی.
bale ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی وسی
مننه خوشاله اوسه.
په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسېدله. په دې هیله چې زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو واوري. اوس په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار مقیم نائب ستاسو کوربه دی.